احمد شیبریم د ازادي راډیو د څلور بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د بریتانیا حکومت دغو راپورونو په اړه چې طالبانو په افغانستان کې ښځې او نجونې له طبي زده کړو څخه منع کړي، ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. حکومت په یوه اعلامیه کې چې پرون جمعه ناوخته یې خپره کړه، ویلي چې د نرسنګ قابلګۍ او د غاښونو د درملنې کورسونه د طالبانو په ظالم رژیم کې د ښځو لپاره د زده کړې یوازینی امکانات پاتې وو چې له منځه وړل یې له اساسي بشري حقونو څخه سخته سرغړونه ده. د اعلامیې له مخې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو د زده کړې په برخه کې له دا ډول محدودیتونو سره مخامخ دی، او د طالبانو دا وروستۍ پرېکړه یې یوه بله غمیزه ده. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي توګه اعلامیه نه ده خپره کړې چې نجونې او ښځې له طبي زده کړو څخه راګرځولي، خو د راپورونو له مخې د عامې روغتیا وزارت و جګپوري چارواکي د دوشنبې په ورځ په هیواد کې طبي انسټیټیوټونه دغه په طبي انسټیټیوټونو دغه بندیز اعلان کړ. د طالبانو ستري محکمې خبر ورکړی چې په کاپیسا ولایت کې د یوې ښځې په ګډون 15 کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. دغه محکمې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په زنا او لواطت تورن وو چې په عام محضر کې له شلو تر نهه دېرش تورو وهل شوي. درې تنه یې په یو نیم کال تنفیزي بند، څلورم په یوه کال او پنځم په دوه کاله تنفیزي بند محکوم شوي دي. د طالبانو ستره محکمه وایي د دغو سزاګانو د تطبیق پر مهال د دوی ځینې لوړ رتبه چارواکي حاضر وو. په بادغیس کې د یوه تراکتور د نسکورېدو په پیښه کې د لږ تر لږه دوو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د بادغیس لپاره د طالبان مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه تراکتور پرون ماسپښین په غورماچ ولسوالۍ کې نسکور شوی دی. تر دې مخکې د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم د وسایطو د نسکورېدو یا هم ټکر له کبله خلکو ته مرژوب لاوښتې ده. د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي اصولو نه رعایت او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د ګڼو ترافیکي پیښو اصلي علتونه بلل کېږي. له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د 102 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. باختر اژانسن خبر ورکړ چې پرون د تورخم د لارې 14 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک د لارې 28، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 19، او د هرات د اسلام کلا له لارې 19 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه 102 کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ستنې شوې دي. له پاکستانه د 2023 کال د نومبر لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغان کډوالو ډلې ز اخراج روان دی، او ایران هم د افغانانو د اخراج چټک کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون ویل هیواد به د اړتیا تر وخته د سوریې ملاتړ ته دوام ورکړي. دا څرګندونې داس وخت کې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه د یاغیانو د عملیاتو په وړاندې په مقابله بوختي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون د عراق پلازمینې بغداد ته د سفر پر مهال وویل د ایران اسلامي جمهوریت تل د سوریې ملاتړ کړی، او په هر قیمت به د سوریې د حکومت له غوښتنې سره سم د اړتیا تر حده دغه ملاتړ ته دوام ورکړي. بلخوا د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین پرون وویل چې هیواد یې باید له هرې حملې خوندي وساتل شي. حسین چې له خپل ایراني سیال سره په یوه کنفرانس کې خبرې کولې، د سوریې تحولاتو ته په پام وویل چې دی یو وار بیا د عراق د قلمرو او سرحدونو پر خوندیتوب ټینګار کوي. هغه ویلي چې د عراق امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر نن په دوحه کې د روسیې او ایران د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په سوریه کې د نوې جګړې پر حل لارو خبرو ته کښېني. وړاندې په خبرونه کې د سوریې د جګړو له تازه حاله تاسو په یوه راپور کې خبرو. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په دې خبرونه کې به وړاندې په افغانستان کې د روغتیايي زده کړو پر مؤسسو د بندیز په اعتراض کې د ښځینه فعالانو له اعتراضونو خبرو. د دغو مؤسسو له بندېدو سره د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې لوړېدو ته هم اندېښنې په زیاتېدو دي.
ولسوالی خلک د ښځینه ډاکترانو یا د قبیلدانو له نشتون سره مخ دي.
په بدخشان کې د کوکنارو کښت د دې سربیره زیات شوی چې هلته زراعتي مځکې کمې دي.
آبی یا هموار مځکه په ټول بدخشان کې د دونه نتی چې لکه مساقلات یا ولسوالی د هلمند دي.
دا څرګندونه د دې خبرونه په دوهم نیم ساعت کې د سحر کاروان په خبرونه کې په تفصیل اوریدل شي، او په نړیوالو موضوعاتو کې مو د سوریې د جګړو له تازه حاله خبرو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د روغتیاي زده کړو په مؤسسو کې د افغان چونو پر زده کړو د بندیز په وړاندې په بیلابیلو بڼو د شجینه مدني فعالانو اعتراضونه دوام لري. په ټولنیزو رسنیو کې په ځینو خپرو شویو ویډیوګانو او انځورونو کې فعالانو په یوه خوله له ځنډ پرته د زده کړو په وړاندې د ټولو محدودیتونو پر لرې کولو ټینګار کړی دی. د مدني اعتراضونو ځینې تنظیمونکي او یو شمېر دیني عالمان بیا سپارښتنه کوي چې باید هیڅوک له دې وروسته د اسلامي او ملي مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپ پاتې نه شي. تفصیل په دې راپور کې.
بدون قید و شرط آزادی پیام ماست. بدون قید و شرط آزادی پیام ماست.
یو شمېر خزینه مدني فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د بیلابیلو ویډیوګانو او انځورونو په خپرولو سره د افغان خوځو او انجونو پر وړاندې د روغتیایي زده کړو د بندیز په اړه اعتراضونو ته دوام ورکړی دی. دغه فعالان وایي چې د هرې ورځې په تیریدو د افغان خوځو او انجونو پر وړاندې د طالبانو مخ پر زیاتېدونکي ځپونکي اقدامات ځورونکي دي. د دغه مدني اعتراضونو یو تنظیمونکي ترنم سیدی نن شنبه د ډسمبر 8 رسنیو ته په استول شوی ویډیوي پیغام کې وایي
جامعه جهانی، مردم افغانستان، زنان و دختران همه باید نړیواله ټولنه د افغانستان خلک خزی او انجونی ټول باید په دې پوسی چې د افغانستان د خلکو لپاره بد پایلې لرلې. ټول باید په افغانستان کې له حاکم وضعیت څخه درس واخلو او د دغې ډلې پر وړاندې ودرېږو څو له لاسته حقونه او ازادۍ مو بیرته ترلاسه کړو.
د افغان خوځو د حقونو یو بل فعال راهله تلاش چې په دغه مدني اعتراضونو کې فعال ونډه لري په دې اړه ازادي رډیو ته وویل
باید اعتراض کرد او باید صدا بلند کرد چون
باید اعتراض وکړو ځکه طالبان په واقعي معنا غواړي چې د افغانستان له جغرافي خزي او انجونی حذف کړي چې د دوی دغه کار غیر اخلاقي دی. له ټولو هغو هیوادونو چې د ازادۍ فکر لري غوښتنه مو ده چې د خپل خويندو ترڅنګ ودرېږي او غږ پورته کړي.
د طالبانو حکومت د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ د لیندې د 13مه د انجونو په وړاندې د روغتیایي موسسو دروازې وتړلې. د طالبانو له دغه اعلان وروسته مدني فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې په بیلابیلو بڼو خپل اعتراضونو ته دوام ورکړی دی. یو شمیر فعالانو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې ځینې انځورونه جوړ او په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي او طالبان مخاطب کړي چې که خزینه ډاکټران نه وینو د میرمنو درملنه بد څنګه کیږي. ځینو فعالانو آن د جدي خطرونو په منلو سره په مخپټي توګه چې خای په افغانستان کې دننه وي خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي او د خپل حقونو غوښتنه کړې ده. د دینی علوم متخصص ډاکټر صلاح الدین سیدی وایي د افغان خوځو او انجونو پاړه د طالبانو پریکړې په هیڅ وجه له اسلامي اصول سره اړخ نه لګوي او باید ټول په ځانګړي توګه دینی عالمانو پر وړاندې واضح غږ پورته کړي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
زمنګا واجبہ ده د مسلمان واجبہ ده د عالم واجبہ ده چې په مسند ده په جانشینی ده مقام د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې ناز ده او دغه په مصلا کې ناز ده چې ملت ته راهنمایي وکي او کدا راهنمایي ونه کې د مؤاخذه ور ده. نو په دې خاطر باندې دا واجبہ باید اجرا شي.
طالبانو وخت تر رسیدو وروسته په افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون پر افغان خوځو او انجونو پراخ محدودیتونه لګولې دي. د دغه محدودیتونو وروسته هغه د نیمه روغتي زده کړو په برخه کې د انجونو په تحصیل بندیز دی. کچې هم د طالبانو دغه اقدام په کور دننه او بهر ګڼ او تون خبرګونونه راو پرول او د اسلامي همکاري او سازمان او د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼ نړیوالو بنسټونو په دې اړه اندښنې ترڅنګ ویلي چې د طالبانو دغه اقدام د زده کړو په برخه کې د انجونو په وروسته هیلو هم خاوري واړولې خو طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول هیڅ نه دی ویلي.
د زده کړو د حقونو ځینې بنسټونه او فعالان وایي په افغانستان کې په طبي مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز به په دې هیواد کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لا زیاته کړي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کمپاین او د ملالې فنډ په نوم بنسټونو د جمعې په ورځ په بیلابیلو بیانونو کې په دې اړه سخته اندېښنه ښکاره کړه. بلخوا د جنوب ولایتونو اوسیدونکي وایي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی او د ښځینه ډاکترانو شمیر هسې هم کم دی او د طالبانو دینی بندیز لا اندیشنې زیاتې کړې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
په داسې حال کې چې په روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز پر وړاندې خبرګونونه د ډېرېدو په حال کې دي. د افغانستان په یو شمېر ولسوالیو کې ځینې ښځینه اوسیدونکي وایي وار له مخه یې روغتیایي خدمتونو ښځینه متخصصو ډاکټرانو او قابلګانو ته لاسرسی خورا محدود دی. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل
وسم د ډیر ولسوالۍ خلک د خزینه ډاکټرانو یا د قبیلتانو له نشتون سره مخ دي. که موږ د لومړنۍ مرستې لپاره هر وخت نشو کولای چې ښار ته لاړ شو په ښار کې خپله درملنه وکړو. خو دا چې په د نجونو پر مخ دغه زده کړې هم بند شولې دوی ډېر خواشینې دي. مېرمنې به له ډېرو ستونزو سره په دې برخه کې مخ شي.
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي آریا بیا وایي
سړی ډاکټر ته نشي تللی، دا خو ضرورت دی، باید دا خو ویله شي. دا خو داسې نه کېږي، دا ډاکټران به مریضیږي، مړه کېږي. نورو ته ضرورت لرو، موږ خپله تعلیم ته ضرورت لرو. موږ هېڅکله نشو تللی چې نارینه ډاکټر ته راشو، خپل مشکلات ورته شریک کړو. خو نشو کولی، ځکه ښځې خوا رقم تکلیفونه لري. باید خپل ښځینه ډاکټرانو ته ووایي ورتللی شي، خو لږ داسې ځای په ځای نشته دی که نه، لږ داسې لرې لرې دي. باید ښځه یو دفعه میاشت کې ډاکټر ته لاړه شي. ښځه خو ډېر تکلیفونه لري، او بیا خو امیدواره مور ډېر تکلیفونه لري. باید نږدې اوسي، ځکه چې په تکلیف یې بیا سفر هم نشي کولی. زر باید لاړه شي.
د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، او په دې اړه لا هم غبرګونونه دوام لري. تازه پرون د جمعې په ورځ په افغانستان کې د زده کړو د حقونو د کمپاین په نوم یو بنسټ او د ملالی یوسفزی ملالی فنډ په بیلابیلو بیانونو کې دا بندیز غندلی او ویلي دي چې له دې بندیز سره به د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لا لوړه او ناورین به رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې افغانستان د امیندوارو میندو د مړینې له پلوه په آسیا کې تر ټولو لوړه کچه لري، چې په هرو سلو زرو میندو کې د زیږون پر مهال شپږ سوه اته دېرش میندې مړې کېږي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د کمپاین بیان کې راغلي چې دا بندیز نه یوازې د ښځو روغتیا ته د پاملرنې په برخه کې د مسلکي زده کړو د تعقیبولو مخه نیسي، بلکې په ځانګړې توګه په کلیو او لرې پرتو سیمو کې چیرې چې روغتیايي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی له وړاندې محدود دی، هلته نور هم روغتیايي متخصصین کموي. د ملالی فنډ بیا لیکلي چې په ډیرایو لرې پرتو سیمو کې د کلتوري ستونزو له امله کورنۍ خپلې ښځینه ناروغانې یوازې ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو ته ورولي. دغه بنسټ وایي په داسې یو هیواد کې چې لال وړاندې د میندو او ماشومانو د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري، او هلته چې له لسیزو راهیسې د ښځو د مرګ او ژوند ترمنځ د ژغورنې یوازینۍ کرښه د ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو شتون دی، د طالبانو دا بندیز به ناورین رامنځته کوونکی وي. دا په داسې حال کې ده چې پرون جمعه د ډسمبر شپږمه د بې پولي ډاکټرانو ټولنې MSF هم په یو راپور کې ویلي چې د طبي زده کړو په مرکزونو کې د افغان نجونو پر زده کړو بندیز به په افغانستان کې په روغتیایي خدماتو کې ډیر ناوړه اغیز وکړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت.
افغانستان د صادراتو په برخه کې پر پاکستان تکیه وکړي که ونه کړي، وړاندې په خبرونه کې په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو. خو اوس نړیواله موضوع اخلو. که څه هم د سوریې پوځ په دوو جنوبي ولایتونو کې د خپلو پوځیانو د ځای پر ځای کېدو خبره کړې، خو یوه څارونکي بنسټ او بیاژیانو ویلي دغه دوه ولایتونه د سوریې له کنټروله وتلي دي. په سوریه کې له څو ورځو د دولت مخالفو یاغیانو خپل ډلهییز پوځي عملیات پیل کړي چې د ځینو ولایتونو پر زیاتو برخو یې ولکټینګه کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ملکیانو او لژکیو پر خوندیتوب ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د سوریې پوځ وایي نن شنبه په دوو جنوبي ولایتونو درعا او سویدا کې ځای پر ځای شوي، خو د سوریې د جګړې یو څارونکي بنسټ راپور ورکړی چې د سوریې حکومت پر درعا او سویدا کنټرول بایللی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ نن ویلي چې یاغي وسلوالو د جنوبي ولایت درعا پر 90% برخو ولکه ټینګه کړې ده. درعا په 2011 ندی کال کې په سوریه کې د پاڅونونو عمده مرکز ګڼل کېدی. تر دې مخکې د سوریې دولتي رسنیو د پوځ او وسلوالو ځواکونو د عمومي قمندانۍ د اعلامیې له مخې راپور ورکړی و چې د سوریې ځواکونه بیرته په درعا او سویدا کې د ځای پر ځای کېدو او د خپلو مورچلونو د ټینګولو په حال کې دي. هغه هم له لرې واټنه د پوځ پر پوستو د تروریستي عناصرو تر حملې وروسته. په بریتانیا کې ډیره دغه بنسټ ویلي چې په ګاونډي سویدا کې د محلي یاغیانو لخوا د ګڼو پوستو له نیولو وروسته د دغه ولایت والي، د پولیسو مشر، د زندان مدیر او د واکمن باس ګوند مشر له خپلو دفترونو وتلي دي. د سوریې د پوځ په اعلامیه کې راغلي چې په هومس او هما ولایتونو کې له تروریستي سازمانونو د سیمو بیا نیول پیل کړي دي. د سوریې د حکومت یغی ډلو خپل پوځي عملیات تیره اونۍ پایل کړل چې کلیدي شهرونه حلب او همایونیول او په نږدې شهر هومس کې د پوځیانو خلاف جګړه وکړه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن ویلي چې د سوریې ولسمشر بشر الاسد ونتوانی چې له خپلو خلکو سره خبرې وکړي او کله چې په دغه هیواد کې جګړه کمه سوې وه ځینې مسایل لکه د کډوالو ستنېدلو موضوع حل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون جمعه په سوریه کې د ملکیانو او اقلیتونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. بلینکن د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره په ټلیفوني خبرو کې د اقلیتونو د ډلو د غړو په ګډون د ملکیانو د خوندیتوب پر اهمیت ټینګار وکړ. ترکیه د سوریې په کورنۍ جګړه کې د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر نن په دوحه کې د روسیې او ایران د بهرنیو چارو له وزیرانو سرګی لاوروف او عباس عراقچی سره په سوریه کې د نوې پیل شوې جګړې پر حل لارو خبرې وکړې. د درې وړ هیوادونه له 2018 میلادي کال راهیسې د استانی پروسی په چوکاټ کې برخه لري او که څه هم په سوریه کې د بیلابیلو جهتونو ملاتړ کوي خو غواړي چې د سوریې کورنۍ جګړې ته حل لاره پیدا کړي. وروسته له هغې چې د سوریې یاغیانو په کلیدي ښارونو کې پرمختګ وکړ او له دولتي ځواکونو یې د جنوبي ولایت سویدا زیاتې برخې ونیولې، د سوریې د یاغیانو پوځي قمندان حسن عبدالغنی نن شنبه هڅه وکړه چې د سوریې مذهبي ډلو او اقلیتونو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د ځینو نورو هیوادونو په څیر اردن هم له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره له سوریې ووځي. تر دې مخکې چین د پنځمې په ورځ له خپلو وګړو غوښتي وو چې له سوریې ووځي او په تجارتي الوتنو کې ځانونه خپلو کورونو ته ورسوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د نړیوال بانک په باور د افغانستان په اقتصاد کې د ټیټې ودې نقش ښکاری. خودي بانک په خپل نوي راپور کې چې د دسمبر په څلورمه یې خپور کړ خبرداری ورکړ چې دا اقتصاد له ننګونو سره مخامخ دی او راتلونکی څرګند نه ده. نړیوال بانک تر همدې راپور نږدې اونۍ مخکې په یو بل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان صادرات سږ کال له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د تیر کال همدې مودې په پرتله 14% کې کم شوي دي، چې اصلي علت یې د پاکستان له لوري د افغانستان پر صادراتو د مالیاتو زیاتېدل دي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو پخوانی مشر ازرخ شافیزی چې په 2018 کال کې د افغان پاک د سوداګرۍ ګډه خونه هم جوړه کړه او سجی راډو ته وویل چې له ګاونډیو سره تجارت ډیر ګټور دی، خو شرط یې دا دی چې دا سوداګري عادي روانه وي.
اول د سوداګري موده ډیر کمیږي او کرایه ډیر لږ راځي او نور اسانتیاوې لري، مثلا سری الفساد شیان او پیخور اسخه چې رابر شي راځي افغانستان ته په عین ورس کې راځي. یا د افغانستان څخه د لمدی میوی که د کمدار څخه لاړ شي پاکستان ته، یا د شمالي څخه لاړ شي یا د مشرقي څخه، دا په عین ورس کې هلته رسیږي. تر موکینګ ته ضرورت نشته، نور یخچالدار کنټینرور ته ضرورت نشته.
نړیوال بانک له پاکستان سره د افغانستان د صادراتو ستونزه، د اسلام آباد د سوداګرۍ په تګلارو کې بدلون، د پاکستان لخوا د افغانستان په تازه او وچو میوو او ټولو زراعتي محصولاتو لوړه مالیه اخیستل ګڼي او زیاتوي چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته د افغانستان د صادراتو یو عمده قلم سکاره و، چې اوس پاکستان د افغانستان د سکرو پر ځای له خپلو سکرو استفاده کوي. د راپور له مخې پاکستان ته د افغانستان د سکرو صادرات سږ کال 1.5% کم شوي دي او افغانانو له دې درکه د کال تر وروستیو نږدې 1.8 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. حال دا چې پروسږ کال پاکستان ته د افغانستان د سکرو ډبرو عواید 209 میلیونه ډالرو ته رسېدلي وو. د ازرخ شافیزی په نظر پاکستان هغه وخت افغانستان پر مالونو تعرفه زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکې چن شي.
کله چې سیاسي مناسبات څنګل شي بیا پاکستانیان تعرفي جګی دی میوه په مقابل وو، د لمدی میوه په مقابل تازه میوه او د ترکارایو، او دا هلته په سوور ستکیګه لبین زی تباکی، نو دا اکثرا سیاسي چینه لري.
د 2020 کال د اگست 15 مخکې د جمهوریت نظام په وخت هم له پاکستان سره د افغانستان په تجارت کې ستونزې وي. د دې ستونزو د لمنځه وړلو په خاطر په 2014 کال کې د افغانستان د وخت حکومت د ایران او هند له استازو سره د متبادل تجارتي لارې په اړه خبرې وکړې او درې سره لوري موافق شول چې د چابهار په بندر کې به افغان او هندي سوداګرو ته د تجارت اسانتیاوي برابر شي. د چابهار د بندر له موافقه وروسته افغان حکومت تور پوری کړ چې پاکستان د افغان سوداګرو د ترانزیت مالونو په برخه کې مشکلات زیات کړی دي. همغه وو چې په 2018 کال کې افغان حکومت له هند سره لومړی هوایی دهلیز پرانست چې تازه وچې میوې هند ته صادرې کړې. په بل کال د وخت حکومت د لاجورد لارې د پرانستو اعلان وکړ چې د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیې ترمنځ تجارتي لاره پرانستل شي. د اقتصادي چارو کارپو او د پانتون استاد تاج محمد تلاش وړاندیز کوي چې اوسنی چارواکي هم باید په متبادلو لارو غور وکړي.
که پاکستان دا مشکلات جوړوي بیا نه تنها خپل اقتصاد ته زیان ده بلکې افغانستان ته هم زیان رسیږي. هیواد دننه حکومت ته ضرورت ده چې موږ باید انحصاري اقتصاد و پاکستان ته ونه لرو بلکې منځنۍ آسیا ته، ایران ته، ترکیه ته، هند ته او همدارنګه د چابهار د بندر للارې نه نور ترانزیت مختلف و آسیایی د منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو ته باید ولرو.
له شغلی تلاش سره د اقتصادي چارو کارپو آزرخ شافیزی له دې اړخه هم نظر دی چې د افغانستان او پاکستان تجارت د دواړو هیوادو لپاره ډیر ګټور دی. خوشاغلی حافظی وای چې یو هیواد د بل ځای نشینی ولې
دا چې ځین خلک وای چې یو بدیل ورته پیدا کو زه په دې عقیده نه يم چې د جغرافیایي جبر بدل کو او منګ پاکستان پر ځای مثلا ازبکستان سره مناسبه ټینګ کو هغه ځانته خصوصیتونه لري مزیتونه لري دا ځانته لري
د دغه ځانګړي خصوصیتو په اړه شاغلی حافظی زیاتوي
منګ ورته شایان دی بل هیواد څخه وارد کو دا نشته یوازې هندستان نی لري اغه شایان چې د هندستان مال هم کچیر د چابهار څخه راشي هغه ډیر ګران تومیږي او وخت به ډیر تیریږي او هغه بیا د مزکی لاري دی واګید د بندر څخه کولی شي افغانستان ته راشي.
پاکستان لخپل خاوري د هندي ترانزیت مالونو لټری دو سره مخالفت کوي. کناډا لاره د افغانستان لپاره ډیر لاند ده. لتورخه متر واګي پوری واټن 260 کیلومتر دی. او سوال ده چې له پاکستان سره د افغانستان تجارتي روابط څرنګه شکې دی شي. په کابل کې میشت د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد تلاش د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ کمیسون ته جوړېدو وړاندیز کوي.
کچېری یو ګډ اقتصادي او سیاسي او نظامی کمیسون جوړ شي هم د پاکستان لخوا هم د افغانستان لخوا او دا ټول مسایل وخت فوقتا چیړي او عاجل پریکړې کوي. دا به ډیر ګټور تمام شي. کمیسون دی یوی ام د اقتصاد آباد چیړي، ام د سیاست چیړي، ام د نظامی چیړي، ام د استخباراتي چیړي خو عاجل د اجرات پکوي او ښه قوي صلاحیتونه او مسولیتونه دي د کمیسون ته ورکړل سي. هم د افغانستان د خوانه هم د پاکستان د خوانه چې یو ګډ کمیسون وي زه فکر کوم چې ډیره د معاصره لارې وي.
نوې ټیلای د پاکستان لاري لا افغانستان او بیا منځنۍ آسیا سره د مزکی لاري تجارت ته هلمن نه دی. نو سره لدی شي په کابل کې د طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژني سش کالې د می په میاشت کې له ایران سره د چابهار بندر د پراختیا لپاره لسکلن تړون لاسلیک کړ او ژمنه یې وکړه چې 320 میلیونه ډالر به هلته پانګونه وکړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوړستي او تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو د هوا په سړې دوسره د هوا د ککړتیا له زیاتې دوه شکایت لري. دوی ازادي رادیو ته ویل چې هم د ژمي موسم لا نه دی پیل شوی خو هوا تر پخوا ککړه شوې ده. عابد سپوږمۍ راپور لري.
د ژمي موسم د نګدې کېدو او د هوا د سړېدو په درشل کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د سړن توکو په ځانګړي ډول د اوبلن غاز د بیلې لوړېدو شکایت کوي. دوی وایي سکهال د دوی اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د سړن توکو په اوسنۍ بیان شي کولای چې خپل کورونه تاوده وساتي او یا هم د پخلي لپاره غاز وکاروي. شاغه چې د کندز ولایت اوسیدونکو او پر یوې پخې معلول دی وایي چې د ژمي پر رسیدو او د سون توکو د بیې په لوړېدو سره د اندېښنې زیاتې شوې دي.
لرګي قیمت شوي، ګاز قیمت شوي. مخکې یو کیلو ګاز به د 250 تر 550 افغانۍ وو خو اوس پیتو افغانیو ته رسیدلې. همدا ستونزې دي. بل لویه کورنۍ لرم، ورځ په ورځ مو حالات خرابېږي.
مصطفی چې د کابل ښار اوسیدونکی دی، د سون توکو په ځانګړي ډول د اوبلن ګاز د لوړې بیې په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
کاروبار نیست،
کاروبار نشته. ژمی هم راغی، یعنی د غریب لپاره مرګ راغی. ګاز هم قیمته شوی دی. ویریږو چې په راتلونکو ورځو کې به نور هم لوړ شي. لرګي خو بیخي اخیستل کېدلی شي. حیران یم چې دا ژمی به څنګه د دې اقتصادي ستونزو سره تیر کړو.
تر دې مخکې هم یو شمېر د کابل اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د سون لرګیو له لوړې بیې شکایت کړی و، او ویلی و چې سږ کال د بلوتو لرګیو د یو خروار بیا د 10,000 څخه تر 12,000 افغانیو رسیدلې ده. پکتیا د هغو ولایتونو څخه دی چې هر کال د کابل او نورو ولایتونو لپاره د ژمي د اړتیا وړ لرګي برابروي، خو د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سږ کال د طالبانو حکومت له ځنګلونو د لرګیو انتقال منع کړی دی، چې له همدې امله بیې لوړې شوې دي. فهم چې د دې ولایت یو اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل.
پکتیا خلکو چې دی د سون موادو له اړخه په ډیر مشکلاتو سره مخ. دلته ګاز مخکې په 15 او 16 روپۍ و، اوس 50 افغانۍ رسیدلی فی کیلو، او لرګي مخکې په 6,000 خروار، اما اوس خروار د لرګي په 12,000 11,000 د 10,000 نه پورته د قیمتونه. او همدا اوس هم ډیری خلک دي چې په خپل کورو کې د بې وسۍ له امله نشي کولی چې خپل ماشومانو ته اور بل کړي او خپله کوټه ور باندې ګرمه کړي.
دوی له طالبانو غواړي چې د سون توکو د بیو د کنټرول په برخه کې توجه وکړي او دا ستونزه حل کړي. په کابل کې د اوبلن ګاز یو شمېر پلورونکي هم تاییدوي چې له 4 ورځو راهیسې د ګاز بیې لوړې شوې دي. له دې ډلې عبدالمنصور ازادي راډیو ته وویل.
ګازونه ډېر بشپږ پېژک سوی ده، خو ژمی چې کېږي ګاز کم هم کېږي او د خلکو مصرف هم ډېر کېږي، خو خلکو پیسې هم نه لري دومره، خو ګاز هم لږ جیک شوی ده اوس.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې د هوا په سړېدو سره په افغانستان کې میلیونونه کسان له جدي ناورینونو سره مخ شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې له هرو 4 کورنیو څخه یوه کورنۍ نه شي کولای چې د ځان لپاره کافي خواړه برابر کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د نورو ستونزو تر څنګ د سون توکو د بیې لوړېدل هم د خلکو لپاره یوه مهمه اندېښنه ده. وروستیو کلونو کې د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او یا هم د کم عاید له امله ډیری خلک نشي کولای چې د ژمي لپاره خپل اړین سون توکي برابر کړي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورورا، ټولو ازادي ورادو اوریدونکو ته. ورورا د تخار د ولایت د درکت ولسوالۍ د نورخیل اوسیدونکی یم، تماس نیول. ورورا غواړم مې غواړم چې دا کومه ناوې ده کارکوونکي مې شکایت دغه دی. ورورا د درکت ولسوالۍ ورورا سړک راځي و مسازو ته، یوه دوه ټایري دي صاحب، اووه متره سړک دی. ورورا دا شل کال یې مشکل حال ولن ملي صاحب، پر موږ مظلومو خلکو باندې ظلم ستم راخیستی دی. ورورا اولی و دیوالونو و مزیکی را خراج کری صاحب، درخت را وک شولی صاحب، دیوالونو را چپا کرلا. نو هیس سوک مو شکایت سوک نا آوری و کماندانی تو وردو شکایت نا آوری دل کیجی، او صاحب زلم ستم و حل و ترسل را سر کیجی. دا سر زلم دوانی دا بولی دا گوشی دا غمی شکایت تا طول آوریزن که دا غوشی سلام آوری.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. او په دغه نظر سره شریکوم چې طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو او پنتونونو مخنیوي لپاره، زما خپل شخصي نظر دا چې دی دا شنه ګړم چې بند شي، ولې زموږ زنانه ضرورت لري په افغانستان کې. دا چې زنانه مرزي راځي چې هغه نه ډاکټر ته نس ویل کېدلی، بیا له طالبان سره غوښتنه لرم چې دا سی یو پروګرام او د غورته جوړ کی شی ورته معرفي کی چې منه ګرځ د خپل محافظین، خپل ځای زنانه ډاکټرانی یا استادانی زنانه د خپل په شریعي چوکاټ کې داسي یو ځای شی ورته جوړ کی چې د خپل په شریعي نظر سره چې دغه شن نظر دی.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه